دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د طالبانو وین سویل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر او ورسره تللی هیئت په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دی. شاهین زیاتوي چې دواړو غاړو د افغانستان د کشالې د سوله ییز حل لپاره په تفصیل خبرې کړې دي او همدغه راز یې د سولې د بهیر په اړه هم یو بل سره خپلې مشورې شریکې کړې دي. د خبرو اترو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په خپله جواد ظریف تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې له طالبانو سره د همکارۍ رپورټونه د امریکا یو تبلیغاتي جګړه بللې وه. د پاکستان سترې محکمې د سه شنبې په ورځ پرېکړه کړې ده چې د پاکستان د پوځ مشر د دندې غځېدل په موقت ډول وځنډوي. د پاکستان حکومت د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په 19 اگست جاري سوی نوټیفیکیشن بیرته اخیستی دی. عمران خان په تېر دوبي کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له کبله دی غواړي چې د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوي. د سه شنبې په ورځ د سترې محکمې قاضي الکوزات او دوه نورو قاضیانو د جنرال باجوا کاري دورې غځول په موقتي ډول وځنډوي. پاکستان ستره محکمه به دغه قضیه د چهار شنبې په ورځ بیا ورځوي. سترې محکمې که دا کاري موده ونه غځوله نو د جنرال باجوا به دې ته مجبور کړل سي چې استعفا ورکړي. د حکومت چارواکي وایي چې دوی لګیا دي چې د اګست په میاشت کې په لیک کې چې کومې غلطۍ کړې وې هغه سمې کړي. فصل کې دغه مسله د مدافع یو وکیل حنیف رامی د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې کړې وه، خو اوس دغه وکیل بیرته له کوم وزارت خپل شکایت بیرته اخیستی دی. د پاکستان د حکومت د کابینې د قانون وزیر فروغ نسیم چې د جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې د غځولو لیک زموار دی د سه شنبې په ورځ استعفا کړې ده. د عراق چارواک ویل دی چې پلازمینه بغداد د سه شنبې په ورځ درې پرله پسې چاودنو ولړزوي. 15 تنه پکښې وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې د دې بمي بریدونو تر شا د چا لاس دی، خو په عراق کې د دې ډول بریدونو به زموار به اسلامي دولت ډله وه. عراق د دې ډلې پر ضد فتح دوه کاله مخکې اعلان کړي وه، خو دغه ډله لا هم د عراق په ځینو سیمو کې موجودیت لري او وخت ناوخته بریدونه کوي. د اسلامي دولت د ډلې وروستی برید د سپتمبر په میاشت کې د کربلا په ښار کې وسو چې کله وسلوالو یو مینی بس په نښه کړ او 12 تنه پکښې وژل شول. دغه بمي چاودنې د بغداد په تحریک په څلورلارې کې سوي دي چې د تیرو څو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پکښې روانې دي. امنیتي ځواکونو درې مظاهرېچیان وژلي او 80 نور زخمیان کړي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا څو میاشتې کېږي چې د منځني ختیځ په شمول د نړۍ په ډېرو ځایونو کې د خلکو مظاهرې روانې دي. په لبنان کې د خلکو مظاهرې اکثرا سوله ییزې وي، مګر محلي خلک وایي چې په دې نارامه ملک کې کله ناکله نښتې هم کیږي او هغه به ممکن په هغه ملک کې دوامدارې شخړې راوپاروي. په عراق کې په دغو نارامیو کې د 300 نه زیات خلک مړه او په زرهاو نور زخمي شوي دي. په نایجیریا کې دغه مظاهرې د فبروري د میاشتې راهیسې په دوامداره ډول دوام لري او داسې نه ښکاري چې په یوه ملک کې تر اوسه پورې د غټو بدلون لپاره د مظاهره چیانو غوښتنې منل شوې وي. په ټول منځني ختیځ کې د مظاهره چیانو غوښتنې یو شان دي او هغه عبارت دي په ملک کې د بیکارۍ ختمول او په کمزورو حکومتي خدماتو کې د اصلاحاتو راوستل دي.
د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې هغه سیمه چې د دوی په کنټرول کې ده د موټر بم چاودنه سوي لږ تر لږه 12 کسان پکښې وژل سوي دي. دغه وزارت یو بیان چې په ټویټر خپور سوی دی ویلي دي چې 40 څخه زیات کسان په دغه چاودنه کې زخمي سوي هم دي. دغه چاودنه د راسول این ښار ته نږدې د تلحاف په کلي کې سوي ده. د ترکیه پوځ د متحدو سوریایي ځواکونو یې د راسول این ښار په اکتوبر کې هغه مهال ونیوی چې کله انکره د سوریې شمال ختیځې برخې ونیولې او کوردي ځواکونه د سیمې څخه وشړل. ترکیه د دې موټر بم برید پړه په کوردي وسلوالو واچولې ده چې له دې مخکې په دې سیمې کې څو بمي چاودنې هم سوي دي. سعودي عربستان 200 یمني یاغیان د سولې د هڅو په تړاو خوشي کړي دي. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د حوثي یاغیانو سره جنګیږي ویل دي چې 200 حوثیان د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي د موافقې د لارې خوشي کړي دي چې په دغه هیواد کې جنګ په ختمولو کې یو پرمختګ دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی له کوله راپور ورکړی دی چې د سه شنبې دا ګام دا و چې تیر کال د بندیانو د تبادلې لپاره چې کومه موافقه سوې وه او د ډېر ځند وروسته اوس دا کار سوی دی. المالکی وویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو سره یو ځای کار کوي چې هغه مریضان چې د پلازمینې سنا څخه راوباسي او علاج دپارې بهر یوسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت افغان حکومت وایي چې د چین هیوا ته د بین الافغاني غونډې لپاره د ګډون کوونکو لیس سپارلی او منتظر دي چې د چین هیوا کله د بین الافغاني غونډه دایروي د بل خوا د سولې فعالین چې د حکومت منتقدین دي وایي د ګواښلو له امله رسنوی سره خبرې نسی کولی او ځینې هیوا پریښودو ته اړ شوي دي رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري
که څه هم د چین بین الافغاني ناسته څو وارې ځنډېدلې او لای هم کړه نیټه د دایریدو معلومه نه ده خو بل لور ته د ولسمشۍ ماڼۍ وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو لیست د چین هیواد ته سپارلی دی د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال وایي حکومت منتظر دی چې چین کله د کانفرنس ته تابعیت نیسي
د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړي وکړه ور سره وکړل او همي لیست آماده کې وغه د چین د حکومت سره شریک کړي د کانفرنس د جوړېدو نیټه په کوربه هیواد پورې اړه لري چې موږ منتظر یو څه وخت هغه د دې کانفرنس د جوړېدو تابعیت نیسي
تر مسکو او دوی وروسته د چین کانفرنس د بین الافغاني تفاهم لپاره د طالبانو د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د ډیالوګ یو بل کانفرنس بلل کېده خو د دې کانفرنس دایریدو په اړه د دقیق نیټې نشټون به باوري رامنځته کړي دي خواني ولسمشر تیر ورځ ویل چې په دغه کانفرنس کې د ولسمشر غنی په غوښتنه خپل برخه نه اخلي خو دا کانفرنس باید دایر شي فیض محمد ځلان چې د سولې هڅې تعقیبوي وایي دا کانفرنس درې ځله ځنډېدلې او افغان حکومت یې مخه نیسي
څنګه چې د مسکو ناسته وسیدا یو باسو بین الافغاني باس تلر هوار کړه ماته خاري چین پاکستان سعودي عربستان امارات متحده عرب او ازبکستان اپراتونکو کوششونه وکړي ترسو د بین الافغاني ناسته لپاره لار هوار کړي افغان حکومت د ټاکنو د پایلو له بحران سره مخامخ ده هم زمانه د سولې د بحران په پیوړی کولو سره غواړي لدې حالاتو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي
و ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استاذ زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو د چین د کانفرنس لپاره د افغان حکومت په لیس رضایت نه دی ښودلی د اروپای ټولنې سفیر بیا وایي چې د لیست جوړېدو په سر ننګونه د حل وړ ده
د چین حکومت د بین الافغاني ناست د کوربتوب وړاندیز کړی او زه فکر کوم چې دا یو ګټور ابتکار دی که د ګډون کوونکو د لیست مسله وي زه باور لرم چې پخوا هم داسې ګواښونه سره مخ شوي یو خو بیا پرې بریالي شوي یو دا ځل هم نه وینم چې ولې دا د حل موضوع نه ده
په همدې حال کې د افغاني ولسمشر حامد کرزي له دې اندېښنو سره چې ګواکې د بیان او فکر ازادي تر تهدید لاندې ده یو شمېر د سولې هغه فعالان چې ځانونه د حکومت منتقدین بولي وایي ګواښل کېږي
موږ ملګري دي هغوی پرون وطن پرېښوده هغوی کورونه بدل کړل هغوی خپلو دفترونو ته قلفونه اچولي دي موږ ګورو چې هغه کړی چې د سولې مخالف دي دغه غږ مخالف دي هغوی په خپل د تصمیم کې بریالي کېږي ځکه د موږ د ځینو ملګرو غږونه یې تد کړل هغه یې خاموشه کړل
خو افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو پیښو څېړنه کوي او د ملي یووالي حکومت د بیان او فکر ازادۍ ته ژمن دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه ل یو کال ځنډ وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان جمهور رئیس به په دې غونډه کې د ګډون او وینا سربیره ل خپل ترکی سیال سره هم وویني په دې باره کې له کابله د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د راتلونکي دسمبر میاشتې په اتمه او نهمه په ترکیه کې جوړیږي د استانبول پروسې غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکارۍ لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځنډول شو د ښاغلي هیواد پر وینا ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې د وینا سربیره د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وویني
امسال په تاریخ 8 دسمبر
سکل بعد دسمبر په اتمه د غړو هیوادونو د جیک پوړو چارواکو په ګډون او د دسمبر په نهمه د وزیرانو په کچه د استانبول پروسې د آسیا وړو هیوادونو غونډه جوړ شي او ټاکل شوی چې جمهور رئیس هم د دسمبر په نهمه په دې غونډه کې وینا وکړي ل خپل ترکی سیال سره وویني او د وزیرانو غونډه په ګډه پرانیزي د نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او وایي چې د دې پروسې غړي هیوادونه په ځانګړي ډول چین او د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره په سیمه کې د امنیت او ثبات غوښتونکي دي ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو لویدیځو ملګرو د حضور په اړه چې د افغانستان له خاورې به هیچا ته زیان نه رسوي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي او د دغو هیوادونو ترمنځ د ګټو د تضاد ذهنیت له منځه یوسي
زه فکر کوم که په دې ټکي باندې چې د تروریزم ضد مبارزه او په افغانستان کې ثبات د نورو هیوادونو چې روسیا طبعا ایران تر یو بریده پورې چین دپاره داسې تبارز ورکړل شي چې افغانستان ثبات او سوله د دوی هغه کومې اقتصادي ګټې چې په سیمه کې هغوی ته ګټورې دي او دا د ټول دپاره مشترکه د وصل نقطه ده دی باندې ډیر تمرکز شاید وشي باید هم ور باندې وشي
دغه راز افغان ډیپلومات سلطان احمد بهین له امریکا غک سره په خبرو کې وویل چې اوس د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره اجماع رامنځته شوې ده ښاغلی بهین زیاته کړه چې د آسیا زړه هیوادونو غونډه کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو وشي کله چې وایو د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ده او کله چې وایو افغانستان سیمې ته څه ورکولی شي او سیمه د افغانستان لپاره څه کولی شي دا پخپله یوه مهمه مسله ده د افغانستان لپاره اوس تر ټولو عمده مسله د سولې پروسه ده د امنیت مسله ده د دغه کانفرنس غړي هیوادونه او ملاتړي هیوادونه په ټوله کې له افغانستان څخه او د افغانستان د سولې او بیارغونې له بهیر څخه ملاتړ خي د استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر میاشت کې د ترکیه په نوښت او د افغانستان په رهبرۍ جوړه شوه چې هدف یې د آسیا د زړه هیوادونو په کچه په سیمه کې د امنیت او ثبات دراوستلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ رامنځته کول دي په دې پروسه کې د افغانستان او ترکیه په ګډون آذربایجان چین هند ایران قزاقستان قرغیزستان پاکستان روسیا سعودي عربستان تاجکستان ترکیه ترکمنستان متحده عربی امارات او ازبکستان شامل دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دایش ډله د شلو ټنو بمونو په گزارونو ماته نسوه خو د ننګرهار ولایت د قومونو په اتفاق دا ډله د ماتې سره مخ سوه د چارو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دایش لا هم په ننګرهار او کونړ ولایت کې فعال حضور لري په دې باره کې د اکرام شینواری رپورت واوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شمې په ورځ په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د خزینه کارکونکو د کانفرنس وروسته غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو په ورته او په ورته خبرې وکړې ویل چې د تیرې یک شمې په ورځ د امریکا د سنا او کانګرس د یو ګډ پلاوي سره په کتنه کې هغه هم د دغو ځواکونو ورته او د پرمختګ ساینه کړې ده
وعرف اول شانې بود کې سرعت تحول در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بی سابقه است موجب اعتبار تمام دنیاست و موجب حمایت تمام دنیاست
جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت دایښ د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتی ځواکونو عملیات ته هم اشاره وکړه ویل چې په دغه ولایت کې دایښ د ماتې سره مخ شوه
هغه کار چې شلتنه بمونو ونکړل تاسې پولیسي قوت په اراده باندې او په همغږي باندې وکړل داعش ان شاء الله ننګرهار کې ختم سوای ټول افغانستان کې به فاتحه ټول نیسو او دوی به ګورته سپار
جمهور رئیس غنی په سرګند دا ونویل چې د شلو ټنو بمونو څخه یې مطلب څه دی خو په 2018 میلادي کال کې د اپریل په 13 د امریکا پوځ د ننګرهار د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو باندې یو سر بم چې ورته د بمونو مور ویله اچولی و دغه بم څخه داعش وسلوالو ته د رسیدلي زیان په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې که د تاوتریخوالي څخه لاس وانخلي نو د خلکو له غبرګون سره به مخ شي
طالب دې فکر وکړي په تاو تاریخ ول باندې دا ولس دا قهرمان ولس تسلیم وای سي یوازې ولس دې ته اتوي چې تاسو سره ما مګه چلند وکي چې داشتري نو فکر وکي ضعیف دولت سره ضعیف ولس سره مخامخ نه وي. یو قوي دولت سره با اراده او قوي اردو او امنیتي قواو سره او یو ولس سره چې ملي اراده لري او خیګنه غواړي او صحیح غواړي پرمختګ.
جمهوریت غنی ویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، خو هغه ویل چې داسې سوله چې افغانستان ته ثبات او هوساینه راوړي او تلپاتې اوسي.
اما ضرورت دی ده چې د دې لپاره چې دا تلپایه سوله راسي، امنیتي او دفاعي قوا خپل اساسي رول لا تکړه کړي. ډېر پرمختګ هم کړی، لا نور به پرمختګ راسي. باید د افغانستان دښمنان دا فکر له سر نه وباسي چې د افغانستان ولس نه نواد ته مجبور کوي سي. افغان ولس غیږه یې ډېره پراخه ده، هر افغان ته ځای لري، اما یو بل باید ومنو، اصول باید ومنو، په قواعدو باندې باید مخکې لاړ سو، او انشاءالله تعالی دا راتلونکی ده. او دې برخې کې اما پیغام د افغانان، د افغان ښځو ته او خاصتا د امنیتي او دفاعي قوا اتلانو ته دا ده چې تاسو په حقوقو باندې، تاسو په پرمختګو باندې معامله ممکنه نه ده.
جمهوریت غنی د اسلامي دولت د ایجاد وسوالو په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې د ننګرهار دولتي چارواکو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې له 600 څخه زیات وسوال او د هغوی د کورنۍ غړي د دغه ولایت د چین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو خواته اوریدلی دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت د ایجاد وسوال لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعال حضور لري او دا به له وخت وړاندې وي چې ویل شي چې ګوندې دا ډله ماته شوې ده. د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالوهاب امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې اسلامي دولت وسوال ځپل شوی خو لا هم په افغانستان کې حضور لري.
هغه څه چې یو کال دوه کاله مخکې داعش و، هسې داعش و اوس نشته دی. بعضې ځایو کې کم کم د دوی داسې لیدل کېږي لکه په کونړ، لکه په د هېواد په شمالي ولایتو کې.
د ننګرهار په ولایت کې یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د داعش وسوال د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې لا هم فعال دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. په امریکا کې یو قاضي ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا واک نه لري چې څوک دې په کانګرس کې لغونډو څخه منع کړي. د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس د ازل تحقیقات پیل کړي دي او ترامپ له یو داسې قانوني بهیر سره مخامخ دی چې کېدای سي د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له وظیفې څخه ګوښه کړي سي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زست خواوري.
پر ولسمشر د قانوني سرغړونې اتهام هغه عبارت دی چې د شپاړسمې پیړۍ له نیمایي څخه تر اوسه کارول کیږي. پر ولسمشر د اتهام اواز لغت د امریکا په اساسي قانون کې شپږ ځله ذکر شوی، خو اسناد دا نه څرګندوي چې څه ډول عملي شي. د اساسي قانون لومړۍ ماده د استازو مجلس له دریو څخه دوو برخو استازو ته د اتهام لګولو او اواز کولو توان ورکوي. مجلس تحقیقات کوي او بیا د ازل او یا هم له وظیفې څخه د ګوښه کولو لپاره داوا جوړوي چې د اوسنیو 415 د شغړو اکثریت رای ته ضرورت لري. د اتهام اواز البهیر په اوتومات شکل له واک څخه د لیرې کېدو په معنا نه دی. کله چې د استازو مجلس د ازل موارد منظور کړل، د سنا مجلس غونډه کوي، د مجلس مشري د امریکا ستره محکمه او د عدلي وزیر کوي. د سلو سناتورانو د رایلو جملې څخه درې برخو رایو ته ضرورت دی چې د هغه د محکومېدو او جمهوري ریاست له مقام څخه د لیرې کولو فیصله وکړي.
له ټاکنو مخکې د امریکا د جمهور رئیس لیرې کول یو جدي کار دی. اساسي قانون دا کار نه غواړي او نه غواړي چې دا کار ډیر وشي. بناین شرایط سخت کړي. له دریو برخو نه دوه برخې وش پېته تنه کیږي او د هول لپاره باید د دواړو ګوندونو سناتوران رایه ورکړي.
د اساسي قانون دویم ماده شرایط او مجازات بیان کړي دي. د خیانت، بډو او یا هم نورو لوړو جرمونو او سرغړونو لامل د ازل لاري له وخت څخه د لری کېدو شرایط روښانه شوي دي. د امریکا 14 قاضیان او یو عدلي چارواکي له خپل مقامونو نه لری شوي دي، نه تنه محکوم او له وخت څخه ګوښه شوي دي. د امریکا څلور جمهور رئیسان د استازو مجلس لخوا د ازل کېدو له تحقیقاتو سره مخ شوي. دوه ازل شوي خو هیڅ یو محکوم شوی نه دی. ریچارډ نیکسن په 1940 کال کې مخکې لدی چې د ګوښه کېدو په اړه رایګیری وشي استعفا ورکړه. په هغه د دیموکرات ګوند مرکز ته د داخلېدو او د جرم د پټ ساتلو تور لګېدلی و. بل کلنټن په 1990 کال کې له دې عمله معزول شوی و چې له خپلې وې همکاري سره د جنسي روابطو په اړه د قانوني سوګند وروسته هم درواغ وویل. اوس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي رقیب په اړه په تحقیقاتو کې د یوه بهرني حکومت د راګډولو له امله د دیموکراتانو لخوا د عزل له تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د عزل د تحقیقاتو استعمای غونډې روانې دي او احتمالا به په دې اړه رایګیري وشي او د دې تمه شته چې دا کار د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په بیروت کې د مظاهرچانو او د پولیسو ترمنځ نښتې سوي، هلته په عراق کې د حزب الله ډلې پلویانو د حکومت ضد مظاهرچانو باندې حمله کړې دي. د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه سید بختیار شال ولې.
د عراق مقامات وایي چې پرون په بغداد کې د حکومت د ضد مظاهرچانو او د هغه ملک د امنیتي قواوو ترمنځ په نښتو کې یو تن احتجاج کوونکی مړ او یو شتنه نور زخمي شوي دي. دا څو میاشتې کېږي چې د منځني ختیځ په شمول د نړۍ په ډېرو ځایونو کې د خلکو مظاهرې روانې دي. په لبنان کې د خلکو مظاهرې اکثرا سوله ییزې وي، مګر محلي خلک وایي چې په دې نارامه ملک کې کله ناکله نښتې هم کېږي او هغه به ممکن په هغه ملک کې دوامدارې شخړې راوپاروي. په عراق کې په دغو نارامیو کې د 300 نه زیات خلک مړه او په زرهاو نور زخمي شوي دي. په نایجیریا کې دغه مظاهرې د فبروري د میاشتې راهیسې په دوامداره ډول دوام لري او داسې نه ښکاري چې په یوه ملک کې تر اوسه پورې د غټو بدلون دپاره د مظاهرچیانو غوښتنې منل شوې وي. په ټول منځني ختیځ کې د مظاهرچیانو غوښتنې یو شان دي او هغه عبارت دي په ملک کې د بیکارۍ ختمول او په کمزورو حکومتي خدماتو کې د اصلاحاتو راوستل دي. په لبنان کې یو تن مظاهرچی محمد علي وایي چې دوی بدلون غواړي او تر هغې پورې به په شان شي تر څو پورې چې هغوی خپل هدف ترلاسه کړی نه وي. له بلې خوا په لبنان او عراق اقتصادي وضع هم چندانې ښه نه ده او سیاسي مبصرین وایي چې په اوږدې مودې کې د دغو تحریکونو نتیجه نه ده معلومه، مګر په لنډې مودې کې د دغو تحریکونو په نتیجه کې به په ملک کې اقتصادي وضع خرابه او بې ثباته شي. په لبنان کې یو اقتصادي ماهر ولید ابو سلمان وایي چې څه شي ته چې اوس ضرورت دی هغه په خاص ډول د اعتماد پیدا کول دي او دغه اعتماد به هغه وخت پیدا شي چې په نوي حکومت کې هغه خلک شامل شي چې خلک پر اعتماد لري. مظاهرچیان وایي چې ناامیدي، قهر او هیلې د دې بای شوي چې خلک غټې مظاهرې جوړې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپیر دا هانوی په شمال کې نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به ویتنام ته د ساحل د سارنې دوهمه کشتۍ ورکړي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې ورڅخه کار واخلي. ویتنام د دغه سمندرګي په سر د چین سره جنجال لري. خبریال هاوین په دې باره کې د هو چی مین له شار څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د امریکا قونسل جنرال په جنوب کې په وړه کشتۍ کې د میکانګ په دلتا کې سفر وکړ. دا د یو لړهغو سفرونو یوه برخه ده چې د ښوونې، روزنې، چاپیریال او کلتور پورې اړه لري. دغه دوه جدا غونډې بیلابیلې لارې څرګندوي چې امریکا او ویتنام د لسیزو له جنګ نه وروسته سره نږدې کوي. په هوچمن سیټي کې امریکایي قونسل جنرال ماری دامور په نږدې ولایت آنګي یانګ کې درې ورځې تیرې کړلې او یو امریکایي مرکز یې پرانیسته. دارنګه مرکزونه لا پخوا په هانوی او هوچمن سیټي کې شته دی چې ډېر شهرت لري. ویتنامي ځوانان په دغو مرکزونو کې لیکل زده کوي، د جاز د هنرمندانو سره خبرې کوي او فلمونه اخلي. دوی د هنر د بشپړ نمونو سره آشنا کیږي. د امور د آنګیانګ په پوهنتون کې د دغه مرکز د پرانستلو په وخت کې وویل د امریکایانو زیات اوسېدل زموږ د ګډ نظر وصیت لیک دی او زموږ په روابطو کې چې له پخوا نه موجود دی یوه مهمه نښه ده. د ویتنام د لوی ښارونو نه بهر دا لومړی دا رنګ یو مرکز دی. موقعیت فرق کوي، له درونه دوه برخې ادبا په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د کلیوالو سیمو په ځای ښارونو ته ځي او دغه بدلون ښیي چې امریکا د جنوب شرقي آسیا د ټولو هیوادونو سره روابط لري. دا مور ویلې د ویتنام او امریکا د روابطو راتلونکي به نه یوازې د هانوی او هوچمن سیټي پورې اړه ولري، لیکن د ویتنام ټول درې شپېتو ولایتونو او ښارونو پورې به اړه هم ولري. د دې په سفرونو کې د محلي مسلمانانو د مبارک په نامه جماعت لیدل شامل و چې د سرحدي مامورانو سره په انساني قاچاق باندې خبرې وکړلې او د ولایتي مشرانو سره په کرهنیز تجارت باندې هم خبرې وکړې. تجارت د دوه اړخیزو روابطو یو مشهور مثال دی. ویتنام او امریکا څه کم دیرش کاله ډیپلوماتیک روابط لري، لیکن په دغه موده کې امریکا د ویتنام د صادراتو لپاره ستر مارکیټ شو او د امریکا د کرهنیزو تولیداتو لپاره ویتنام داسې بازار شو چې په چټکۍ سره وده کوي. دغه کمونست هیواد امریکا او نور هیوادونو ته هم کرهنیز تولیدات صادروي او د میکانګ دلتا د وریجو او کرکیلې مهمه سیمه شوې ده. په داسې حال کې چې هانوی او واشنگتن نظامي ائتلاف نه لري، مګر د بیجنګ د مخ په زیاتېدونکي قوي کېدو په باره کې اندېښنه لري. اسپیر د ګزمې د بلې کښتۍ د تسلیمولو د اعلان په ترڅ کې وویل امریکا ویتنام ته د دې قابلیت ورکوي چې د خپل ملي حاکمیت او طبیعي منابعو په ژغورلو کې ورته ضرورت لري. د امریکا د لوړ رتبه نظامي چارواکي په حیث اسپیر د چین په باره کې رقابت ته ګوته ونیوله. د لومړی تمرکز په دې وکړه چې څنګه قدرت ته رسیدونکی هیواد د تیری او طاقت نه کار اخلي چې واړه دولتونه وزوروي. دوی ویلې چین یو اړخیز کوشش کوي چې د کښتۍ چلونې غیر قانوني ادعا وکړي، نور هیوادونه تهدید کړي، مهمې طبیعي منابعو ته یې لار ولري، د سیمه ییزې انرژۍ د مارکیټونو ثبات ته تاوان ورسوي او د جنجال خطر زیات کی.
درنوریدونکو، په کندوز کې لتیرو شپږ میاشتو را په دې خوا د ناامنۍ له امله د پولیو واکسین کمپاینونه نه دي سوي، خو د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په تیر فرعي کمپاین کې 360,000 د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورتطبیق سوي دي. ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین کمپاینونو ته په هغو سیمو کې اجازه نه ورکوله چې د دوی تر واک لاندې وي. اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د پولیو د څاڅکو کمپاین ترسره شو او 360,000 ماشومانو ته پکې د ګوزند ضد څاڅکي ورکړل شول. دغه څلور ورځنی کمپاین د ښار په اړوند ساحه کې کور په کور او په کلیو کې کلینیک په کلینیک تطبیق شو. د کتلوی معافیت مسولین وای چې دوی هڅه کوي ټولو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. د قندوز د کتلوی معافیت امیر ډاکټر غلام جیلانی عطایی وای
او دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. په دې کمپاین کې به زمونږ تقریبا 3,60,000 ماشومان چې عمر د 15 کال نه ټیټ دی هغه به واکسین د رضاکارانو د طریقه کور په کور ورته تطبیقیږي. زمونږ په ولایت کې تقریبا شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي لحاظ نه دا کمپاین نو تطبیق شوی او لله الحمد نن ورځ په دې وتوانیدلو چې په قندوز کې دا کمپاین د خیره پیل کړو او موافقانه تطبیق کړو.
اوس د قندوز د ښار واړه او لوی ماشومان په دې پوهیږي چې د پولیو څاڅکي د دوی لپاره څومره ګټه وردی. دوی هم پر کورنۍ وغږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. مسکا د قندوز اوسیدونکي د هغه وایي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو د فلج کېدو نه وړاندې خپل اولادونه وقایه کړي.
هر کله چې زمون کور ته د پولیو د واکسین راغلی دی زمون مور او پلار ورستلې ما مال څاڅکي راکړي دي. اوس روغې ما هغه څوک چې څاڅکي د پولیو څاڅکي خوري نو صحتمند او روغ به اوسیږي. هغه څوک چې نه خوري شل به اوسیږي، ګزرن به وهي او خپې به یې شلي. دا پیغام لرم چې باید خپل بچو ته پولیو واکسین ورکي او بچي صحتمند اوسي.
په کندوز کې د پولیو د څاڅکو د تیرشوي کمپاین پر وخت یو شمیر ماشومان لدی پرته چې د کورنۍ لخوا و هڅول شي په خپل خوخه راتلل او له واکسیناتورانو یې غوښتل چې د پولیو څاڅکي ورکړي. د کتلوی معافیت مسولین وایي چې دوی د خار په مختلفو برخو کې پر دیوالونو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو کارتون رسامي کړی دي او ماشومانو ته پکې له ګوزن څخه د خلاصون پیغامونه رسول شوي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت